د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره یې افغانستان پریښی وو. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دی او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې و وژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه کاوه. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمي وروسته له هغه د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو غړو له هغې ډلې امید پوپلزي، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستان سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویه لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ دا لانجه داسې مهال راغلې چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویټ سره مسابقې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیر شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2,300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو رعایت مهم بللی دی. هغه ویلي دي چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړی. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کچیرې به مور زده کړې نوې کړې هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولې شي.
خزې به سواد دي اندو سواد ټول کوڅه کې اندسه خوشې دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومول.
لوست مور خپل اولادونو سره د ژوند لپاره بارخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف لاسراوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهم توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خو دلې چې کچیر په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې لنې مات څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په خاتوګه کولې شي. ل بلې خواسخه د ژوند په ټولو چارو کې لن نارینه سره هم مرسته کولې شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپل کورنۍ د ستونزو حل ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي پامه خبره خپلې وړې شړې کولای شي، خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که زده کړې کړې وای اوس بل د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرضیه وایي چې له 50 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ماته دومره فایده کړي چې د همدغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسوې تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
5 کاله کېږي. 3 کاله خاصنه اترانه غاده بیا یاوري راغی چې مشته تیر په 2 کاله بیا نه دی راغلی.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسو کوی؟
چې نه یې د کور کارونه خو د کور کار د چیزې کوم دی، بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپل مې ټول مسؤلیتونه دی. د مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلټر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ و هم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه د فیس په خپله چې زه ځم تویلام. دلته یعنی هر چیش که سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایری ونه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته مان کارخانګي کړي، کتابچه ورته ګورم، دایری یې ګورم که نامه مې مضمون په مضمون، چې هر مضمون درسي هغه به زه ورسره کومک کوم کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جمعې ده. هغه وایي چې مخکې ځي ژوند چې هغه زړه یې جمعې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، او هغه یو مړی نفقه راوړي. الله هغه هم الله پسې رواني، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالی نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایه اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپله درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه نه دلته اطراف نه خلک راغلي دي فزې دي بي سواد دي زور سره کومک کومه نور شوال خلک نه کومک وړي بي سواد دي میرونه په ایران کې دي مثلا یو لاتو کې کار کوي ډیر مشکلات لري هزار مشکلات د خوشمن ډیر سخت مخ کې
مثلا کوم مشکلات ډیر زیات جدي دي
پستا ژوند دي سخت دي پستا ژوند دي هیڅ وی پیخینو ژوند دي سخت نه ځکه نو کوم ورته نسیت نه خپل اولاد وکړه نسکای اندو سوالات ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي هغه خو به بسواد هغه مور چې بسواد ده هغه یو یو بسواد اولاد جمعې ته نشته تقدیم اولاد هغه د احساس نه لري چې بیخې دا درک نه لري چې خپل بسواد نه دي هغه بیخې درک نه لري چې څنګه اولاد لوي کوم چې کله کوڅه وګرځي د کچارسي سره کچري چوکر لاره ده یو بلدار ته په تفاوت ده ځکه خپل بسواد
یعنی د زده کړې ارزښت نه درته معلوم
نه نو د پلور بي سوادي مور بي سوادي هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي چې اهمیت ورته نه کوي د دې چې د سواد شي دا ځکه خپل نه دي سواد نه
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته اصلوي. که چیرې مور باسواده واوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهدافو په لاس راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چیرې یو میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړای سو؟
په فوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادي مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت
سره انجونو سره خدینه او سره څمرسته کړی دا چې دوی ادي اقال ترڅو چې وضعیت سميږي یو څه زده کړی.
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي. نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چېرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې دی کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیانې نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي، نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کیږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړې وي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت ډېر دی. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور یې لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه راویا وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه مایندل چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت د ستونزو او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزو نه سي حلولی او د ماشوم ستونزو څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، کله چې یوه مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نه سي حلولی، څه پاتې خو لا دارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور با سواد وي حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د قرآن عظیم شان کې دی یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړي، د هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی دی شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکانات یې که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې یو وسایل در سره نه وي، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي او د صبر لارې لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعاً چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، د سره باید څه وکړو.
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولي؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي، پې دوی کړېږي، پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي، او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یم خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک او څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچۍ د غوړې څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي، ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري، نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد یې زده کړه ونه کړي. پوهېږي ما دا موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونه شي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نه شي ورښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی شي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه شي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه شي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري، سړی لاغه تجربونه د زده کړو کې د مغه د ګټه واخلي او دا به دې نه تړي. په وخت هم د مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې د مامور بیچاره کې مونږ ته په کور کې دمنو چې بابا کم نه مونږ ته کتابچه راکولې وی او به چې لیکنه په کیو کړو په پنسل باندې بیا به له سره پاکول بیا به مونږ ته راکول فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوی. د نور دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لوران لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند سوي ول؟ ما خپله سپینګر ته ویلي وم چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي ښه ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. مک نشته، همکاري له نارینه و له خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل احمد یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي، او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې په انتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنده و. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په تو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. د خبرونه د میرمنو پلاستر اورونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
دریم زم